په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت بندېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي، په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سویډن یو شمېر مؤسسې له افغانانو سره په بشري، تعلیمي او روغتیايي برخو کې مرستې کوي. سویډن کمیټې چې له څه باندې درې لسیزو راهیسې په افغانستان کې د زده کړې، روغتیا او ځینو برخو کې افغانان ته خدمتونه وړاندې کړي، په خپل انټرنیټ پاڼه کې ښکلي چې دې کمیټې د زده کړې د پروګرامونو له لارې 8000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. دغه راز دا کمیټه د روغتیايي مرکزونو له لارې نږدې 2 میلیونه افغانانو ته روغتیايي خدمتونه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت په بیان کې پر نورو اسلامي هیوادونو هم غږ شوی چې له سویډن سره پر خپل تعامل سره غور وکړي. د اسلوان مومیکا په نوم و دېرش کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي، نږدې 2 اونۍ مخکې په سټاکهولم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډیرو هیوادونو کې سخت غبرګونونه وپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ بللی دی، د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبانو اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلدوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي، خو ځینو دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا په یو بیان کې په سیمه کې د خپلو همکارانو په حواله وایي په دې ځای کې د کورنیو بې ځایه شوو شاوخوا 280 بې نقشې کورونه ودان دي. په بیان کې دا شوی چې د دې کورنیو د ایستلو په جریان کې 2 ماشومان چې یوې 4 کلن او بل 15 کلن و هم مړه شوي دي. کابل ښاروالۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلامشورو کې دوام ورکړي. جک سولیوان نن د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی، خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر شپه موافقه وکړه چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب طرحه پارلمان ته راجع کړي. پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته په ناتو کې سویډن په ناتو کې د غړیتوب غوښتنه کړې، خو ترکیه مخالفت کړی. انقره له میاشتو رئیس د امریکا او نورو متحدانو تر فشار لاندې وچې په ټلواله کې د سویډن غړیتوب ومني. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمینه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حمله وکړې. دا په روانه میلادي میاشت کې دوهم ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنۍ راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډیره دا حمله شنډې کړې، نو ځکه یې ډیر زیانونه نه دي اړولي. دا حمله داسې مهال کېږي چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې نن د ناتو سرمشریزه جوړېدونکې ده. تمه ده د دې غونډې د اجنډا په سر کې به له اوکراین سره د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هېواد د راتلونکو اړیکو مسایل شامل وي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه چې په 46 اور کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 106 منډې وکړې او بنګلاديش لوبډلې ته یې د 108 منډو هدف وټاکه. د بنگلاديش په کوربتوب د دې لړۍ 2 لوبې افغانستان ګټلې دي. د افغانستان او بنگلاديش لوبډلې به 2 شل اوریزې لوبې هم وکړي چې لومړۍ د جمعې او دوهمه د را روانې یکشنبې په ورځ په پام کې ده. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د اکتوبر په 15 په هند کې پیلېږي، هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د اکتوبر په 10 له بنگلاديش سره پلان شوې ده. ازادي رادیو اوري. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د قران کریم د نسخو د سوځېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د پریکړه به د افغانستان تر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟
زیان سویدن ته نه رسیږي بلکې زیان په خپل د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکار دي، روزګار نشته، فقر خپل آخري حال ته رسیدلی.
دا مسله مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره په مرکه کې څېړلې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونې زده کوونکې لا ناهیلې کړې ځکه د نجونو د ګډون په اړه هیڅ نه دی ویل شوي.
دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کېږي. باور وکړئ چې ووم سمونه تر دولسمه پورې کانکور ازموینې ته درس وایي.
پنځه ویشت دقیقې بحث کې مو چې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اورېدې، ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي.
سړی حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبر ځواکونه ولې داسې چپ او غلي پاتې دي په دغه برخه کې؟
په یو بل راپور کې به واوري چې د هلمند اوسیدونکو د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي.
داسې ګرمې خو ده چې اوس درته ووایم چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری خبرونه لومړی موضوع تر ازو. د طالبان حکومت په سویډن کې قران کریم ته د سپکاوی او د سونس خو د سوزیدو په خبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوند ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ټولې حکومتي ادارې مکلف دي چې د یاد لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د سویډن له حکومت غوښتي دي چې له ټولو مسلمانانو بخښنه وغواړي. په افغانستان کې د سویډن بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د سویډن کمیټې فعالیت کوي چې له افغانانو سره په بشري روغتیا او تعلیمي برخو کې تر اوسه ډېرې مرستې کړې دي. جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د طالبانو حکومت نن سهار په ټول افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند بنسټونو د فعالیتونو د درېدو امر وکړ. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه یو اعلامیه خپره کړې او پکې لیکلي دا پریکړه یې په سویډن کې قرآن کریم ته د توهین له امله کړې ده. په سټاکهولم کې نږدې دوه اونۍ وړاندې د سلوان مومیکا په نوم یو 30 کلن عراقي وګړي چې اوس سویډن کې اوسیږي قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د طالبانو د حکومت اعلامیه کې راغلي تر څو چې د دې شوم عمل له امله له مسلمانانو څخه بخښنه نه وي غوښتل شوې، اسلامي امارات په افغانستان کې د سویډن هیواد د هر ډول فعالیت د درېدو امر کوي. په اعلامیه کې ټولې حکومتي ادارې مکلفې ګڼل شوې چې د یادې لارښوونې د عملي کېدو لپاره په عاجل ډول لاس پکار شي. د طالبانو حکومت په اعلامیه کې په نورو مسلمانو هیوادونو هم غږ شوی چې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځېدو د پیښې په غبرګون کې له دې هیواد سره په خپل تعامل غور وکړي. سویډن حکومت لا رسمان د طالبانو حکومت د دې پریکړې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سویډن هیواد یو شمېر بنسټونو په افغانستان کې په بشري، روغتیایي او تعلیمي برخو کې له افغانانو سره مرستې کولې. له دوی تر ټولو مهم بنسټ د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه ده، هغه اداره چې له نږدې 350 کالو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټې په ویبپاڼه د خبرو کړو معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې شاوخوا 80,000 زده کوونکي د سویډن د کمیټې ښوونځیو ته ځي. د دې کمیټې په کلینیکونو او روغتونونو کې هر کال له 2 میلیونو څخه زیاتو افغانانو درملنه کیږي. تر څنګ یې دا کمیټه په هیواد کې معلولیت لرونکو کسانو سره مرسته کوي څو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په ویبپاڼه کې دا هم لیکل شوی دوی د افغانستان په 14 ولایتونو کې فعالیت لري او نږدې 6,000 کارکوونکي لري. د طالبانو حکومت داسې مهال د سویډن هیواد اړوند ادارو د فعالیت مخه نیسي چې لاله وړاندې افغانان خورا خراب اقتصادي او بشري وضعیت کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې 28.8 میلیون افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او له دوی له نیمایي زیات دي له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د طالبانو حکومت له دې وړاندې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو په کار هم بندیز لګولی چې دې پریکړې یې هم د هغو بنسټونو او ادارو چارې درولې یا هم ځنډولې چې افغانانو سره یې بشري او نورې خیریه مرستې کولې.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې په افغانستان کې د هیواد اړوندو ادارو د فعالیتونو د درېدو امر کړی دی. دا پریکړه به د افغانستان پر روان وضعیت څه اغېز وکړي؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو خبریال محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي میرویس عمر خیل سره د مرکې په پیل کې کړې ده.
شتون ډیر زیات مهمه ده. ګوره د طالبانو واک ته رسیدونه وروسته ډیر زیات سفارتونه وتړل شول، ډیر زیات موسسات خپل فعالیتونه ودرول، او ځینې نړیوال ادارات ځینې نړیوال موسسات خپله چې د تعلیم او د ښوونې او نورو برخو کې کار کول خپله د طالبانو حکومت دخوا وتړل شول. دغه ښکاره خبره ده، دغسې یو پلمه و. د دغې پلمې دپاره دوی یو داسې موسسات چې هغه د سویډن د دولت پورې اړه درلودل، هغه د سویډن د خلکو پورې اړه درلودل، هغوی د افغانانو دپاره د تعلیم په برخه کې، د ښوونې او روزنې په برخه کې، د صحي برخه کې، په نورو برخو کې دوی د افغانانو سره مرستې کول. همدا اوس هم په سلګونه او په زرګونه افغان ماشومان او افغانان د دغه مرستو نه دوی استفاده کوي په مستقیم ډول. دغسې یو پریکړه چې دغه موسساتو باندې د دوی د پر فعالیتونو بندیز لګول، دا په خپله زیان یې د افغانستان ولس ته رسیږي، زیان یې سویډن ته نه رسیږي، بلکې زیان یې په خپله د افغانستان خلکو ته رسیږي. په داسې شرایطو کې چې خلک بیکاره دي، روزګار نشته، فقر خپل اخري حالت ته رسیدلی، موسسات نړیوال اداره ټول د دوی پر مخ تړل شوی، نو دغه پریکړه بیخي د دې پر ځای چې سویډنیان یا د سویډن حکومت ته ګټه ورسیږي، په خپله هغه زیان افغانانو ته رسیږي، یا زیان چې سویډن ته ورسیږي برعکس، زیان په خپله په کور دننه افغان ولس ور سره مخامخ کیږي. دغه مستقیما منفي تاثیرات پر خلکو باندې کوي.
عمر خیل صاحب، د دغو موسساتو فعالیت د وس لپاره په افغانستان کې ستاسو په نظر څومره ګټور دی او څومره ګټور و؟
وګوره، یو سیاسي مسایل دي چې طالبان د نړیوال ټولنې سره دوی ستونزې او جنجالونه لري، او نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني. ما په زمن کې ځینې هغه مرستې دي چې هغه بشور دوستانه مرستې دي. وګورئ، تاسو هر هفته سلویخ میلیونه ډالر چې دا د امریکا او د نور اروپایي اتحادیه او اروپایي ټولنې لخوا له افغانستان سره مرسته کیږي، دا په کومه موخه؟ دا خو د همدې لپاره کیږي چې دلته عام افغانان دوی په دغه حالت کې دوی سره مرسته وشي، یا د بانکی سکتور د تقویت لپاره. نو بنان د دغه مرستو او د دغه اداراتو بندول او د دوی د فعالیتونو فیصله زنډول، د دوی د فعالیتونو زنډول، دا په خپله د افغانستان پر خلکو باندې اثرات کوي.
دغه مسلې ته راځم، که دغه مرستندوی موسسې په افغانستان کې وتړل شي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
پایله به دا وي چې لکه د تیر په څیر به بیا ډیر افغانان بیروزګاره شي. په مستقیم ډول هغه هیوادوال چې د دغه موسساتو د مرستو نه دوی برخمن کېدل، پخوا هغوی به محروم شي. د تعلیم په برخه کې پخوا هم ځینې محدودیتونه او د تعلیمي ادارات او هغه موسسات چې د تعلیم په برخه کې کار کول، د هغوی تړل کېدل خو پخوا هم شوی و. نو دې سره به هم یو بل ګزار وي د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان په خلکو باندې، او په دغسې حالاتو کې، چې افغانستان خلک ډېر مرستو ته ضرورت لري، د افغانستان خلک نړیوالې ټولنې ملاتړ ته ضرورت لري. سمه ده، هیڅوک رسمیت نه پېژني طالبان، اما دا خو د افغانستان ولس سره د مرستو لپاره دغه موسسات خپل فعالیتونه هلته کول، نو دا خو د طالبانو سره نه ول، دا خو ګټه عام افغانانو ته، عام ولس ته رسیدو.
د چارو لکتون کې میرویس عمر خیل سره د طالبانو د حکومت د هغه پریکړې په اړه مرکه وچه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی، او په افغانستان کې د سویډن اړوند ماسیسو د فعالیتونو امر کړی. دا چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې پر روان وضعیت څه ډول اغیز وکړي، ښاغلی عمر خیل په دې اړه خپل نظریات سره شریک کړل.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
او سم د ښځو د او نجونو د حقونو سره تړلې یو موضوع راخلو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د سګنی کانکور نیټې اعلان کړې، خو یو شمېر نجونی زده کوونکې لا ناهیلې کړې، ځکه د نجونو د ګډون په اړه پکې هیڅ نه دی ویل شوی. د کانکور ازموینې په 15 پړاوونو کې اخیستل کېږي. یو شمیر د دولسمو ټولګیو فارغان وایي چې د طالبانو دغه اعلان دوی نور هم ناهیلي کړی دي. نور په دې رپورټ کې
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د کانکور د ازموینې ملي ادارې د 1402 کال د کانکور ازموینه د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان کړه. د دغې ادارې سرپرست رئیس عبدالبقی حقانی د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې سږنۍ ازموینې په 5 دورو ویشل شوې دي.
د کانکور ازموینه د روانې میاشتې سرطان په 9 او 10 تاریخ باندې وي. چې ام ځوانانو ته سهولت شي او ام ښه پختګي راشي په کار کې او ام په دقت سره واغوښتل شي دا ازموینه 5 دورو ته تقسیم کړې ده.
د سږنۍ کانکور ازموینې په لومړۍ دوره کې 12 ولایتونه، په دوهمه دوره کې 12 ولایتونه، په درېیمه دوره کې 10 ولایتونه، په څلورمه دوره کې د کابل ولایت او په 5 دوره کې متفرقه ازموینه اخیستل کیږي. د کانکور د سکل په ازموینه کې د نجونو د ګډون هیڅ یادونه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په کانکور ازموینه کې بریالۍ شوې نجونې لا هم پوهنتون ته د تګ اجازه نه لري. د 1401 کال د کانکور په ازموینه کې ګډون کوونکې فاطمه چې تب پنځه ته بریالۍ شوې وه، ازادي راډیو ته ویل چې د پوهنتون پرانیستلو ته یې شېبې شمارلې، خو دا چې سکل په ازموینه کې هم نجونې نه شاملوي د پوهنتون پرانیستلو څخه تمه وشلېدله.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې، بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ، په عمل کې پوهنتونونه شروع کیږي، منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي، سبا پوهنتون شروع کیږي.
مریم د 12 ټولګي فارغه ده. نوموړی ازادي روډ ته ویل چې پوره 5 کاله کانکور ته چمتووالی نیولی، هیله یې دا وه چې تر ټولو لوړې نمرې واخلي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی پر ازموینه بندیزې د هیلی مړاوې کړې.
دا اوس زموږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. باور وکړئ چې وم سمونه تر 12 پورې کانکور ازموینې ته درس وایي. یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور ازموینې ته موږ دومره وخت زحمت یاسلی، دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. دا اوس زه چې کله د کانکور ازموینې اعلامې ته ګورم، دا د دې څخه تاسو معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي.
د 1402 کال د کانکور ازموینې چې د روان کال د سرطان د میاشتې په 9 او 10 اعلان شوی، د نجونو له ګډون پرته ترسره کیږي. وموختل چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت د ویان خبرې هم په دې اکله ولرو. خو د یاد وزارت ویان سلیمان شریفي په لیکلې بڼه ویل چې د نجونو د کانکور ازموینې تر امرستاني پورې منې دي. د طالبانو د حکومت د کانکور د ازموینې ملي اداره وایي چې له دې وروسته به د کانکور ازموینه د طبي علومو، ټولنیز علومو او ساینسي علومو په ګډون په 3 برخو کې واخیستل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره.
وړاندې د افغانستان په اړه به هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنیوس کې د ناتو سرمشریزه څو شېبې مخکې پیل شو. د ناتو یو شمېر غړو د دې سرمشریزې په درشل کې له اوکراین سره د پوځي مرستو اعلان کړی دی. په عین حال کې لویدیځو چارواکو ویلي دي چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې خنډونه او اختلافونه له منځه تللي دي. د موضوع زما همکار احمد تکل تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. تکل صاحب مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د ناتو د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د جرمني په حکومت کې سرچینو وویل چې دا هیواد به له اوکراین سره د 200 میلیون یورو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو مرسته وکړي. د ناتو د غړو هیوادونو سرمشریزه نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې پرانستل شوه چې د روسیې د یرغل پر ضد په جګړه کې له اوکراین سره پوځي ملاتړ او له ناتو سره د دې هیواد د راتلونکو اړیکو مسایل یې د اجنډا مهم بحثونه دي. سرچینو ډی پی ای خبري اژانس ته ویلي چې جرمني به کیف ته د مار در په نوم د پیاده ځواکونو لپاره 40 جنگي وسایط، 25 لیوپارد ډوله ټانکونه، 15 غرګاډي او د الوتکو ضد هوایي مدافع 2 پاتریوت دستګاوي هم ورکړي. د برلین په پوځي مرستو کې هم درز د توپونو 60,000 مرمۍ، بي پيلوټه الوتکه او د بي پيلوټه الوتکو ضد تجهیزات هم شامل دي. د تیرې مې میاشتې تر پایه پورې له اوکراین سره د جرمني د پوځي مرستو کچه 1.5 میلیارد یورو ته رسیدلې وه. ل امریکا وروسته له اوکراین سره تر ټولو زیاته پوځي مرسته جرمني کړې. له بلې خوا د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي پاریس به کیف ته د اوږده واټن ویشتونکي توغندي ورکړي څو وکولی شي د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړي. ښاغلی ماکرون نن ویلنوس ته له رسېدو سره سم دا اعلان وکړ. هغه ویل ما پریکړه کړې چې اوکراین ته د وسلو او تجهیزاتو د استولو کچه لوړه کړم څو دا وړتیا ترلاسه کړي چې پراخ عملیات وکړي او پاین حال کې به مو پر هغه تګلاره چې باید اوکراین ته د خپل قلمرو د دفاع ځواک ورکړو هم عمل کړی وي. ښاغلی مکرون په دې اړه چې اوکراین ته به په کوم شمیر او کوم ډول توغندي ورکوي جزئیات ورنکړل. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن به په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې له خپل اوکراینی سیال ولودیمیر زلنسکي سره وګوري. د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان نن په ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې بایدن او زلنسکي به سبا سره وګوري او پر دې به خبرې سره وکړي چې امریکا او متحدان یې څنګه له اوکراین سره مرسته کولای شي څو اوس د خپل ځان دفاع وکړي او پر اتلونکي کې د پردیو د یرغل مخه ونیسي. د اوکراین د جمهوری ریاست سلاکار میهایلو پودولیاک نن ازادي راډیو ته ویل چې زلنسکي او بایدن به د الوتکو او د اوږده وطن ویشتونکو توغندیو په ګډون اوکراین ته د پوځي مرستو د چټکولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. د برخه کې بلومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه وکړو. اسدالله لودین ته بغښ شو.
ریلیف ویب خبرونه د طالبانو تر حاکمیت لاندې بشري وضعیت ته کتنه کړې او لیکلي دي د خوړو نړیوال پروګرام ار شو چې 8 میلیونه افغانانو ته د مرستو بهیر ودروي. د لیکنې په دوام راغلي په جولای میاشته او وروسته موده کې بعد 15 میلیونه ارمنو افغانانو لړدل یوازې 5 میلیونه ته مرسته رسیږي. د دې کار لامل هم د خوړو نړیوال پروګرام سره د پیسو کموالی ښودل شوی دی. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې 15 میلیونه افغانان نه پوهیږي چې بل ساخت ډوډۍ له کومه کیږي. تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی و چې د سږ کال په اکتوبر میاشت کې د خوراکي موادو زیرمې خلاصیږي او وروسته بیا نه پوهیږي چې ارمنو کسانو ته له کومو لارو چارو ځان ورسوي. د ریلیف ویب په لیکنه په افغانستان کې د بشري مرستو د اړتیا کچه 4.6 میلیارد ډالر ده. خو د لیکنې په دوام راغلي مرستندویه موسسو تر جون میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ 9% پیسې ترلاسه کړې دي. د ملګرو ملتونو ادارې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه کسان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او په خبره یې که مرستندویه موسسو ته پیسې ونه رسیږي د ارمنو خلکو شمیر به نور هم زیات شي. د کاناډا تورنټو سټار ورسپانې هغه هیواد ته د تللې یوې افغان میرمنې د نوي ژوند کیسه خبره کړې ده. دا میرمن درې څلوېښت کلنه ګلشن مسلی ده چې په تیر جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت د پلان او پالیسۍ د څانګې مشره وه. میرمن مسلی تورنټو سټار ته ویلي کاناډا ښکلی هیواد دی خو زه تل داسې فکر کوم چې یو ژور غار کې یم. د تورنټو سټار په وینا ګلشن مسلی یو وخت د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې د یوې څانګې مشره وه خو تیره میاشتې کاناډا کې د دولتي ملاتړ بهیر پای ته ورسید او اوس دندې پسې ګرځي. په مطلب کې راغلی د ګلشن په سیر هغه افغانان چې کاناډا ته تللی د ژبنیو او فرهنګي خندونو ترڅنګ د کار په مارکیټ کې هم لستونزو سره مخامخېږي.
ازادي رادیو اوري. سره زر به ډیر خوښون کې لري خو د سپینو زرو یا نخري خوښون کې هم کم نه دي. د سپینو زرو د ګارني کارول لري په خوارې سي د افغان میرمنو په منځ کې دود یو دی په افغاني جامو کې هم کاروي نارینه هم خوښوي. په دې اړه د عبدالهادي سره خبرې دراورو چې له تنکی زلمیتوبه د نخري یا سپینو زرو کاروبار کوي. د ازادي رادیو خبريال نرګس مومند ورسره د کار او جون په اړه خبري کړې او پر بنای دا راپور چمتو کړی دی.
دریدر شکلن عبدالهادی د کابل د استاله فلسوالی اوسیدون کیده د تر 12 ټولګي زده کړی کړی دی. په خبره دی وی مړی حلال روړی د پیدا کول لپاره جر کارتملا و تړله او زده کړو ته دوام مر نه کړ. خو په خبره غواړي چې بیرته خپل نیمګړی زده کړی تورستون شي او خپل د خوخه پوانځي شرایط ولولی. عبدالهادی چې لا 13 کلنۍ د سپینو زر یا نقرو څخه د بیلابیلو ګاڼو په جوړولو بوخت دی وایي د نقرې کار د نوښتونو کار دی چې څومره نوښتګر وي کار د ډیر خوښوونکي پیدا کوي.
زمو کار داسې دی چې یو څه بل فکر جوړوي نوښت به کوي. موږ چې خلک فرمایش هم راکوي هغه کې هم نوي شیان کاروو چې لا خو شي.
عبدالهادی وای پلار پخوا د کابل په شارینه او سیمه کې له سپینو زره د جوړونکو توکو کوچنی دکان درلودو، خو ورو ورو د حامد کرزی د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې کله چې هیواد ته د بهرانیانو راتګ ډیر شو او ورسره د سپینو زرو کاروبار هم ښه شو، دا کوچنی دکان لوی او بیا دوی څو دکانونه جوړ کړل.
پلار سره به راتلم، دې کار ته ورو ورو زما هم علاقمندي پیدا شوه. یوه ګوتمۍ یا چله یا یو شی به مې جوړ کړ، ورو ورو کسبي شو. کار مې ښه زده کړ، د نقرې پلور مې له خپل پلار زده کړی او کار ته یې راته استاد نیولی و، له هغه به مې زده کوه.
د عبدالهادي په خبره د سپینو زرو ګوتمۍ، غاړکۍ، بنګړي او پایزیب ډیر پلور لري. دی وایي نارینه هم نقرې خوښوي، چلې او غټې غمیدارې ګوتې فرمایش ورکوي.
ظریف ظریف شیان چې وي، یا ګوتې یا سیټ یا د لاس بند چې ظریف او د لاس کار وي، نو خلک ډیر خوښوي. د سپینو زرو ډیر پلور د ګوتو دی، بیا ځینې په سپینو زرو کې حکاکي شوي نمونه هم فرمایش ورکوي.
عبدالهادي وای اوس 915 خالصه چاندي نقره په دکان کې ډیره کارول کیږي. د دې ترڅنګ 50% نقره هم نسبتا ښه بازار لري. د عبدالهادي په خبره پخوای کارونه ډیر ښه وو، خو اوس یې پخوانی خوند نشته.
کارونه مو د جمهوریت په وخت کې ډیر ښه وو، خو اوس لږ خراب شوي دي. نه پوهېږم بیرته به ښه شي کنه، خو اوس مهال مې د کار خوند نشته. د پخوا هغه افغانان چې بهر ته ځي دوی ډیر ښه دي.
د یادونې دی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا ځلې واکمنېدو سره دغه هیواد ته د سیلانیانو راتګ کم شوی او د افغانانو سفرونه هم نورو هیوادو ته د ویزو د محدودیتونو له امله په خپل پخواني حالات نه دي پاتې شوي. دې چارې نه یوازې د نقرې په کاروبار، بلکې د انتیکو توکو او ځانګړي افغاني تولیداتو په بازار هم اغیز کړی، چې ډېرې په نورو هیوادونو ته د سوغات په توګه د وړلو لپاره د بهرانیانو او په خپله د افغانانو لخوا پیرل کېدل. دغه شان په کور دننه خلک یې هم اوس د اقتصادي ستونزو له امله د اخیستلو توان نه لري.
د هلمند یو شمېر اوسېدونکي بیا د تودوخې له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا د ګرمۍ یوې څپې ژوند له ستونزو سره مخ کړی او له بلې خوا هم د برېښنا له نشتوالي سره مخ دي. خو د برېښنا شرکت مسؤولین وایي چې په اوس وخت کې کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړې ده. ویل کېږي په هلمند کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په کچه تر 45 پورې لوړه شوې ده.
په هلمند کې د تودوخې درجې لوړوالی ځایي اوسېدونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي.
د دوو درو کورنیو ته موږ ورغلو، ګو د دولړې پکې وسله د کوشنکه.
دا غږونه د دغه ولایت د اوسېدونکو دي. د هلمند په ځینو سیمو او ولسوالۍ کې د سانتي ګراډ د اټکل له مخې د تودوخې لوړه درجه نن 43 شوه، خو راپورونه وایي دغلته د تودوخې لوړه درجه کله کله تر 50 هم لوړیږي. د هلمند ولایت د مرکز او ولسوالۍ خلک وایي په دغه ولایت کې د تودوخې زیاتوالی او د برېښنا نشتون یې ژوند خورا ستونزمن کړی دی. موږ د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې یو شمېر کسان پوښتلي دي او خبرې مو سره کړي دي. لدې مو پوښتنې کړې دي چې په سیمه کې د ګرمۍ څپې په کوم حالات کې دي او دوی له ګرمۍ څخه څه ډول ځان ژغوري. آیا د کجکي له برېښنا ګټه اخلي؟ د کجکي برېښنا منظمه ده؟ د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
داسې ګرمۍ خو ده چې وس درته ووایمه چې مانا ګرده غرمه ماشومان ناست دي، په ناستو غرمه تېروي. که اجزه که ماشومان خونه بیخی پا تکلیفی مانا بیخی تیر تا گرمی ده چی نیم ساعت خوب لامر پا خدا اگه پا گرد عوض که کری نیم ساعت خوب دیر دی کلر دی.
هلمند ولایت دا باغران دا ورسوالی از خواه سنای سر راڑی که ایمه عزت الله نو مش دلتا شش کال دیر نگرمی اصر پا تکلیفیو مش برشنا و شین نلرو ماشومان و گرده پا بد وزیاد کدی اقتصاد نوم ډېر سره کمزوری دی.
دلته چې دی بس د کولر څخه کار اخیستل کېږي، ښه نو ګرمي دلته زیاته ده او ټوله د کولر د شمسي څخه کار اخلي. په ټولو ولسوالۍ کې یعنې د هلمند 90% خلک.
د هلمند دغه اوسېدونکي زیاتوي چې په سیمه کې خلک له ګڼو روغتیایي ستونزو سره هم مخ دي. دی وایي واکمن طالبان دي سیمې ته برېښنا وغځوي، قیمتونه دې ورته ټیټ کړي او د برېښنا سیستم دې ورته منظم کړي. بلخوا بیا په یاد ولایت کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي دوی اوس مهال کندهار او هلمند ته 40 ساعته برېښنا ورکړي. د برېښنا شرکت مسؤلین زیاتوي چې دوی په 401 کال کې تر خپل ټاکلي حد د تیرو کلونو په پرتله 2 میلیونه افغانۍ اضافه عواید هم راټول کړي دي. بلخوا د هلمند په گاوند روزګان او کندهار کې هم خلک د تودوخه د لوړې درجه خبر ورکوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي له امله ژوند خورا ستونزمن دی.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو. په دې بحث کې مو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش پر وروستیو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې برخه وي باید د ښځو د حقونو په ګډون د افغانستان د وګړو د اساسي حقونو درناوی وکړي. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:00 شو. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سویډن د اړوندو مؤسسو د فعالیت د بندېدو امر کړی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې دا پریکړه په سویډن کې قرآن کریم ته د سپکاوي په خاطر شوې ده. په بیان کې دولتي ادارې مکلفې بلل شوې چې د دې لارښوونې تطبیق سمدستي پیل کړي. بیان زیاتوي تر څو چې سویډن له ټولو مسلمانانو بخښنه نه وي غوښتي په افغانستان کې به د سویډني مؤسسو فعالیت بند وي. د سلوان مومیکا په نوم 30 کلن عراقي وګړي چې اوس په سویډن کې اوسېږي نږدې 2 اونۍ مخکې په کوم کې قرآن کریم ته سپکاوی وکړ او بیا یې څو پاڼې وسوځولې. دې کار په ډېرو هېوادونو کې سخت غبرګونونه راوپارول. د ناروې د کډوالو شورا نن د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د کابل په بګرامي سیمه کې له هغه ځایه چې د بې ځایه شوو کډوالو کمپ یې بللی د کورنیو ایستل ودروي. کابل ښاروالۍ چې طالبان اداره کوي په یوه ویډیو کې د 60 مترو په سور سړک د جوړولو لپاره د بلډوزرونو په وسیله د هغې سیمې د ویجاړولو جریان خپور کړی دی چې د چارواکو په وینا په 100 جریبه غصب شوې ځمکه د بې ځایه شوو کډوالو په پلمه جوړ شوي کورونه دي. ښاروالۍ وایي دې کورنیو ته مخکې خبر ورکړی و او بدیل ځای هم ورته ټاکلی و. د چارواکو په خبره یو شمېر بدیل ځای ته لېږدول شوي خو ځینو یې دغه ځمکه بیا غصب کړې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیون وایي ولسمشر جو بایدن به ترکیې ته د F-14 جنګي جت الوتکو د استولو پلان ته له کانګرس سره په سلا مشورو کې دوام ورکړي. هغه نن د لیتوانیا په پلازمېنه ویلنوس کې د ناتو د سرمشریزې په درشل کې وویل ښاغلی بایدن ډاډ ورکړی چې د الوتکو د سپارلو په مسله کې جدي دی خو په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل. اوکراینی چارواکي وایي د روسیې پوځ نن سهار په پلازمېنه کیف د توغندیو او د ایراني ډرونونو په وسیله حمله وکړې. دا پروانه میلادي میاشت کې 2م ځل دی چې روسیه پر کیف د توغندیو برید کوي. د لومړنیو راپورونو له مخې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک تر ډېره دا حملې شنډې کړې دي. د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو لوبو وروستۍ لوبه روانه ده. افغانستان پچه ګټلې او توپوهنې غوره کړې وه چې په 46 اوري د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 126 منډې وکړې او بنګلادیش لوبډلې ته یې د 126 منډو هدف ټاکلی دی.
دو خبری دی یو خود
مختنه کابینه که صرف 50%
متاسف ایمه چه حکومت
وقت جکره کنیزاد حتی که ولی چه افغان حکومت
ده. آزادی رادیو اونیز بحث
ده 15 دقیقه بحث ده. موزنوری اسنوری هر کلای کوم. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونی ګوتریش پر دې څرګندونې خبرې کوي چې وایي طالبان چې غواړي د نړیوالې ټولنې یوه برخه وي دې ته اړتیا لري چې د بشري حقونو د ساتنې او پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څرګندونو دغه برخه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو ناما نیوز پرون یکشنبه په ټویټر پاڼه خپره کړې او ویلي دي چې نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په 3 میاشتنی راپور کې کړی دی. په دغه راپور کې چې د جون په 10مه چمتو شوی ویل شوی چې طالبان په افغانستان کې د واک ساتلو او ټینګولو ته دوام ورکړی چې په نتیجه کې شخړې نسبتا کمې شوي خو د افغانانو پر اساسي حقونو او ازادیو په تیره پر ښځو او نجونو محدودیتونه هم داسې روان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو عملیات هم د طالبانو د حکومت د هغې پرېکړې له امله په مستقیم ډول اغېزمن شوي چې ښځې د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. دغې پرېکړې په ځانګړې توګه افغان ښځو ته لاسرسی محدود کړی دی. طالبان له دې مخې خزي په نا دولتي کورنۍ ونړي ول ماسوک هم لکار کول را ګرځولې دي. د غرس طالبانو د 2021 کال په اگست کې واک تل رسیدو رئیس لشبګم ټولګي پورته جنې خونځې او تلتلو منې کړی او هم جنې او خزي له پونتونی زده کړو را ګرځولې دي. د ملګر ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په دې راپور کې ویلي چې طالبان غواړي د نړیوال ټولنې برخه شي، باید د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت جوړېدا او د هغو مسلو په اړه پریکړه یقیني کړي چې په ورځني ژوند اغیز کوي. د نیولو له ویرې پرته د مخالفتونو په شمول د بیان ازادیو ته اجازه ورکړي، غیر قانوني توقیفونه دې ودروي، په تېر د هغو کسانو چې پر ښځو او نجونو د جنسیتي توپیر له مخې د سختو محدودیتونو په وړاندې غږ اوچتوي. تېر اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتزل هم له یو این نیو سره په مرکه کې ورته څرګندونې کړې وې او دې ترڅنګ چې ویلي و د نجونو او ښځو پر زده کړې او کار بندیز د افغانستان اقتصاد زیانمنوي، که هغه همداسې دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښه نه شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا په چمتو شوي راپور کې ویل شوي چې یوناما د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. څه باندې یوه میاشت وروسته هم پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو دوه کاله پوره کېږي، خو د نړۍ هیڅ یو هېواد تر اوسه حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د په رسمیت نه پېژندلو یو اصلي لامل هم همدا د طالبانو له لوري پر نجونو او ښځو د زده کړې او کار پر حقونو پراخ لګول شوي محدودیتونه ګڼل کېږي. د بحث مو د بشري حقونو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکي محمد اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. دواړه میلمانه د ټلیفون لارې را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به صبرینا حمیدی تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش دغه څرګندونې او له هغه مخکې دا ډول نور څرګندونې ډېرې شوې دي، غوښتنې مطرح شوې دي، خو دغو غوښتنو د طالبانو په دریځ کې کوم بدلون نه دی راوستی. ولې دغه ډول پرله پسې غوښتنې ځای نه نیسي؟
متواتر ناست، متواتر کنفرانسونه، ډیر لوی غونډې، حتی د ملګرو ملتونو تقریبا څو ورځې مخکې په بشري حقونو په 350 اجلاس کې دغه مسایل مطرح شو او کوم وضعیت چې د افغانستان خلک د هغې سره په مجموع کې مخامخ دي، او بیا میرمنې چې په خاصه توګه په سیستماتیک شکل باندې خپل د مدني حقونونه، د سیاسي حقونونه، ټولنیز حقونونه او فرهنګونه فرهنګي حقونونه چې هغه په لومړیتوب کې مثلا د تعلیم حق دی، د لوړو زده کړو حق دی، د کار حق دی، د دې ترڅنګ حتی د ګرځېدو را ګرځېدو د حق نه دی خلک میرمنې محروم کړلې، د سالمه تفریح د حق نه دی میرمنې محرومې کړلې، د دې د واده په حق کې د بعضې مسایل مطرح کړل چې مثلا کونډې ښځې او پیغلې چې په څه شرایطو باندې دوی ودونه وکړي، او ډېر هغه د وزکۍ یو خود دغه محدودیتونه وزا د میرمنې په یو شکل باندې برمته نیولي، ګراوګان کړي دي د خپل وختونو د او هدف ته د موخ ته رسیدو په خاطر. دوم قدم کې دا چې کوم اجنډا او کوم پلان چې دی لري، دا غو پلان د مخې باید دی دغه کارونه وکړي، او دریم قدم کې دا چې واقعا دغه ناست چې تر سره شولې یا کانفرنسونه موږ ولیدل دا ټول د راپورونو په هات کې، مثلا د وړاندیزونو په هات کې، د مطرح کېدو په هات کې، او بعضې تحریمونه هم وضع شو په دې باندې چې بهرني سفرونه په دې بند شو، د دې رسمیت پېژندنه دغه د دې دا راز کړو، نو ځکه دی کومې ژمنې چې ترسره کړې وې په هغه ژمنو باندې دی ونه درېده، د هغه ژمنو د عملي کېدو دپاره دی اقدامات ترسره نه کړل، چې یو د هغه ژمنو نه د بشري حقونو د تحقق او تامین موضوع وه، او د میرمنو د حقونو د تامین موضوع وه، په ترڅنګ د تروریزم د خاتمولو موضوع وه، چې دی اوس په دغه ټولو مسایلو کې د سوال لاندې راغله. سره دې چې افغانستان د شدید اقتصادي فقر سره مخامخ دی، دې کومه اقتصادي پالیسي نه لري د دغه وضعیت د مهار کولو دپاره، فقط د دې خبرې ټولې هغه د شکریاتو پات کړي، نه د اقداماتو پات کړي. او تیر اجلاس کې هم دغه تمه او توقع وه چې دغه بعض کسان چې دغه د بشري حقونو په سرغړونه باندې تورن دي. دوی باید هغه ځانګړې محکمې ته آی سی سی ته معرفي شي، او یا د مخپل د ملګرو ملتونو د خوانه او یا د هغې د سرنوالي د خوانه، او دغه قضایا د غور لاندې دغه اوسنی وضعیت دغه جنسیتي توپیر او تبعیض هم دا په لوړه کچه ده. لوړه کچه کې دا چې په سیاستونو کې دغه موضوع داخل شوله، د حاکمې ډلې د خوا تصامیم نیول کېږي، او یو عظیم قشر د جنسیت پر بنا د خپل حقونو نه محرومېږي. خو موږ ولیدل چې عملي اقدامات نه ترسره کېږي، او دا عملي اقداماتو ته یو تغییر او تحول لپاره ضرورت شته. دیکې د ډیالوګ مثلا مطرح ده، ټول شموله حکومت تاسو اشاره وکړه چې ټول شموله حکومت کې نه د خلکو وختونه مطرح دي، هغې ته که موقع وده به وروسته پرې
ورسته به خبرې پی وکړو. اتمر صاحب، تاسو ته درځو، د ملګرو ملتونو سرمنشي په دغه راپور کې ویلي چې یوناما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د خپلو ټولو تعاملاتو له لارې هڅه کوي چې دغه سخت محدودیتونه لرې کړي. ولې تر اوسه دغو تعاملاتو نتیجه نه ده ورکړې؟
مننه نورې صاحب، تاسو ته سلامونه، استاذ میلبا واورېدونکو ته سلامونه هم لیکلي. زمو په ورته سي دي چې لکه چې ویل شو، غوت دریز نه ملګری ملتونه لري نه ګنما لري. دوی یو حالت په افغانستان کې راوړی چې د دغه حالت نه دوی وختن په وختن هم طالبان استفاده کوي، هم دوی خپله د دې دپاره چې دغه د انتقاد دوی باندې انتقاد رانیشي دغسې اعلامی ورکی. در حال چې دغه راپور ما مکمل لوسته، په دغه راپور کې ډیر مهم ټکی داسې دي چې یعنی شاکنګ دی، بیخي چې که سړی ته وګوري حیران پاتې کېږي چې په دغسې حالاتو کې کله چې دغسې یو راپور هم لیکل کېږي، بیا ملګري ملتونه، نړیوال زبرځواکونه ولې داسې چپ او غلی پاتې دي په دغه برخه کې؟ حتی د تعزیراتو په برخه کې، کله چې تعزیرات لګول شوي د دوی په تګ راتګ باندې دوی سفرونه کړي دي. دغه راپور هم هلته ورکړ شوی چې فلاني کس د دغه تعزیراتو سره فلاني ځای ته سفر
وکړ. اتمر صاحب، یعنی تاسو د دې پلوي وایئ چې د طالبانو په وړاندې باید سخت دریز غوره شي، نړیواله ټولنه باید تر اوسه هغه څه چې د طالبانو په وړاندې کړي دي هغه کافي نه دي؟
طالبان د دغه حالت نه په خپله ګټه استفاده کوي. طالبان هغسې یو متل دی، وایي به مرګ بېږي که به تو راضي شوه. نو طالبان کوشش کوي چې نړیواله سره چې څومره کېدی شي دغه کش یا دغه تنشن په اصطلاح وساتي، او په نتیجه کې په آخر وخت کې کله چې دوی خپل غوښتنې ته ورسیږي، نو بیا دغه کش یا دغه تنشن به دوی ورو ورو یا تر یو اندازې پورې خوشې کړي. زه فکر کوم اوس طالبان دغه یو پالیسي غوره کړی، او دا په کراتو دوی دا خبره کړې چې موږ یوازنی زموږ د بریا نتیجه په خپل تصامیمو کې دا و چې موږ عقب نشینی په خپل تصامیمو کې نه وای کړی. یعنی دا خبره داسې ښیي چې دوی هېڅکله به د خپل د تصمیمونو نه په شا ونه ګرځي، یا د اقل تمکین نه کوي هغه غوښتنه ته. نو که نړیوال په دغه برخه کې په دغه شکل دوی سره پر مخ ځي، دا بیا زه فکر کوم چې ګټه نه کوي. که نړیوال واقعا غواړي چې تعزیرات ولګوي، دغه تعزیرات کیدای شي ولګول شي، د دوی په پیسو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په جایدادونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په اکاونټونو باندې تعزیرات راتلی شي، د دوی په سفرونو باندې تعزیرات لګولی شي، او د هغه جدي تعقیب کولی شي چې ولس عام خلک په دې کې متضرر نه شي. لیکن کله چې موږ ګورو خپله د امریکا نماینده راځي دننه ځي داخل کې مقامات سره کښېني، بجین د دې نه هغه فورمولټي خبرې دي چې تاسو یې بشري حقوق مراد کړئ، هغوی هم وایي چې دا زموږ کلتوري مسله دی. په دغه مسله باندې دواړو خواو بیا یو بیانیه ورکوي چې یوناما چارواکي د طالب مشرانو سره وکړل او امیدواری سره غندل دا څه پدې شي باندې نکېږي دا څه خبره
بله
چې موږ کداغه پالیسی خپل کو دا موږ هدف ته نه رسیدو ترته اول خو دغه د سیمې هوادونه دغه زبرځواکونه هر یو د طالب نه په خپله ګټه استفاده کوي امریکا د طالب نه یو نو استفاده کوي ګاونډي هوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي د سیمې هوادونه د طالب نه بل نو استفاده کوي دوی ټول په یو صفه کې نه دي سره د افغانستان د خلکو سره یعنی زما دغه ده چې واقعا د سیمې هوادونه امریکا روسیا او هم دغسې ګاونډي هیوادونه دوی په افغانستان کې یو باثباته نظام غواړي او هغسې هم نظام غواړي چې هغه بشري حقوق مراعات کړي نړیوال نورمونو ته احترام وکړي تروریزم ته زمینه او فرصت ورنه کړي نو بیا دوی باید
بله اتمر صاحب نړیوال خو تر اوسه پورې د طالبانو په وړاندې یو دریس شیخ خپل کړی هغه دا ده چې تر اوسه پورې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځو دې خبرې ته. آغلی حمیدی، تاسو په مخکې په خپلو څرګندونو کې هم ورته اشاره وکړه چې طالبان چې دغه غوښتنې چې د نړیوالو او په ځمکه کې د افغان ولس غوښتنې هم دي نه مني، دوی ځینې هدفونه لري چې غواړي د همدغو دریز لاره خپل هدفونو ته ورسیږي. یعنی فکر کوي چې هدف د نړیوالو لخوا په رسمیت پیژندل دي، چې اول نړیواله ټولنه دوی په رسمیت پیژني، او بیا آیا فکر کوي چې کوم تضمین یا شته چې طالبان خپل ژمنې عملي کړي؟
یوه موخه خو یې همدغه د رسمیت پیژندلو مسله ده چې په کراتو دوی مطرح کړې. دومه موخه هغه کسان چې د دوی مثلا په ټول لیست کې د دې غوښتنه دا ده چې د یاغې د ټول لس نوې ستلشي او یو نو مشورې د نړیوالو په وړاندې او همدارنګه د افغانستان د ولس په وړاندې هم دی اصل کې. دریمه مسله دا ده چې ملګري ملتونه هم په دې باندې پوهېږي چې د دې تر مخه طالبان د یو تروریستي ډلې په نوم ټولو خلکو پیژندلې. کله چې یو تروریستي ډله حاکمیت ته رسیږي او هغه په افغان ولس باندې حاکمه کېږي، هغه هم لار او تګلارې معلومه وه چې نه د کوم فقط
دیو تعامل په اساس. خو آغلی حمیدی، طالبان وایي چې دوی همغه د پخوانی اسلامي امارت میراث دی، هغه امارت چې د امریکا د جګړې په زور یا د امریکا په زور باندې ړنګ شو.
دا خو واضح کړه دی چې دا هغه میراث دی، ځکه خلک په دې باندې د مارکې په مهال او د مذاکراتو په مهال دا څرګندونې کولې چې د دوی په پرونو کې د دوی په دریځ کې نرمښت راغلی دی. تیر نه را په دې خوا مګم دی واضح کړه دغه د بشري حقونو سرغړونې ښکاره هدفي وجنې سیستماتیک شکل باندې د خلکو وجنې، خلک د کار د حق نه محرومول په مختلفو نمونو، حتی د تقاعد د امتیاز نه دی پخواني هغه کارمندان چې یو عمر د افغانستان لپاره خدمت کړی و هغه دی محروم کړ چې تقاعد آرام کله چې دی په
اغلی حمیدی وسط خبر داده خبر داده چې
خپل د تصوراتو
وسط خبر داده
چې لري کومه برداشتونه چې لري او په کومه روحیه چې دی روزل شوی دی د دین نام دی هغه استفاده کوي د دین په مسله کې د سوال لاندې شي. بیا د مذهب خبره مطرح کوي په مذهب په مسله کې چې د پښتون لاندې شي د خلکو د دریزونو سره د نړیوالو سره د اسلامي ودون سره مخامخ شي. بیا د افغاني فرهنګ مثلا مطرح کوي دوی دا ټول خبرې د کړنو سره او د واقعیتونو سره فل په فل په مغایرت کوي.
اغلی حمیدی، د دواړو لورو ترمنځ وطن ډیر زیات دی، کومې داسې برخې شته چې کېدای شي دواړه سره په یو ګډ تفاهم ته ورسیږي، د طالبانو سرپرست حکومت او نړیواله ټولنه؟
ځکه د دوی دریس ته چې ګوري او د دوی تیر ته چې ګوري، لکه تیر پنځه کاله دوره چې دوی تیر اخله، هیڅ نه تفاهم ته هم دوی ونه رسېدل، خپل اهداف او خپلې موخې تطبیق کړلې او خپل د موخو د رسېدو دپاره یې کار وکړو. او بل طالب هم داسې نه دی چې طالب خود جوړ شرکت دی، طالب د یو پلان د مخې، طالب د یو اجندا د مخې، د یو طرح د مخې وړاندې شوی، هغه ته میاد د زمانی ورکول شوی بی او دغه په اساس او بل دیم پای او اساس لري پښتوانه لري. همدغه اوس چې د بشري مرستو په نوم کومې مرستې ترسره کیږي د هغې نه د طالبانو کاری استفاده کوي، د نورو هیوادونو استخباراتي کاری د دوی سره د پردې تر شا اړیکې.
اغل حمیدی، اغل حمیدی، استاسو سرګندوی بخنه غواړم، استاسو خبره قطع کوم، یو لازم بخنه غواړم. اغل حمیدی، استاسو خبره آیا استاسو هغه پخوانی 15 کلنی واکمنۍ ته اشاره کوي چې د طالبانو ډلې د څل لپاره وټو کېدل او په افغانستان کې د کورنیو جګړو ته د پایټکه کې خود ټولې جګړمارې ډلې وځپلې او افغانستان تر یو حد پورې امن لارې ته سیخ کاوه؟ هدف مو د شلو کلنو وسله والو
د دې ترمنځ یو وحدانیت موجود، خو متاسفانه اوس د دې خپل خپل منځي وحدت او وحدانیت هم دین لري. خپل منځي د دې سرګندونه داخلي خپل په منځ کې د اختلافات لري او یو د بل سره د دې نظریات مخالفت کوي.
تاسو د یو اجنډا برخه وبلل چې طالبان د یو اجنډا دي، ما هدف دا و چې آیا هغه مخکنی 15 کاله هم په دې کې برخې نشي او لا اوس شل کاله چې دوی د نړیوال ځواکونو په وړاندې په افغانستان کې وسله والو مبارزه وکړه. په هر صورت اتمر صاحب راځو هم دې خبرې ته
چې دغه ده چې دغه کوڅه په کوڅه حکومتونو ته زورواکي ته جنګ سالار نو څه دوی ته د دې کړنو څخه تقریبا د پایته کې
مننه.
او نور خو موږ او تاسو ګورو په عمل کې چې د افغانستان د پرمختګ لپاره هیڅ نه ونه پلان لري او نه پالیسی لري او نه
حکومت ولې په ارتباط به خبرې وکړو سره. اتمر صاحب راځو تاسو ته اغل حمیدی مننه. د طالبانو د حاکمیت دغه څه باندې یو میاشت وروسته دوه کاله پوره کېږي، ورځ تر بلې د حاکمیت په غځېدو سره دغه پر ښځو او نجونو محدودیتونه لا زیاتېږي. تېره اونۍ د ښځو په سینګارخونو باندې هم بندیز ولګېد، البته د اسد میاشتې تر درېمې پورې وخت ورکړل شوی دی چې باید خپل سینګارخونې وتړي او کنه له هغه نه وروسته بیا نور د فعالیت اجازه نه لري. فکر نه کوي چې طالبان په دې پودي چې دغه محدودیتونه چې دوی لګوي دا په نړیواله ټولنه کې دوی لا منځوي کوي؟
دوی په دې باندې پیږي. زما مخکې هر زمان دا و چې دوی پیږي، لیکن دوی کوشش کوي چې د خلکو نه استفاده وکړي او هغه فشارونه په خلکو باندې په عام ولس باندې راولي چې نړیوال بیا دوی ته آماده شي چې دوی مثلا په رسمیت وپېژني، دوی سره روابط ولري او د خپلو غوښتنو نه تر یو حده پورې تیر شي. د دوی پالیسي همدغه ده، یعنې دوی داسې نه ده. تاسو اوس که وګورئ په دغه تقریبا دوه کالو کې 50 فرمانونه د امیر المؤمنین خانه یوازې د ښځو په موارد کې دوی صادر کړي دي. یعنی دا خپله ښیي چې طالبان په دې فکر نه دي. بله خبره چې زه غواړم وکړم چې طالبان یعنی په اساس د یو برنامه راغلي دي، او دا برنامه د سیمې دپاره دی او ډېر خطرناک برنامه دی، او دا به سیمې کې یو نوی تغییر یا احتمالا یو نوی مشکل به سیمې ته راولي. نو دا یوازې د خپله د طالب فکر هم نه دی، یوازې دا مسله د دې هم نه ده چې طالب بشري حقوق مراعات کړي او خلکو سره څنګه ګزاره وکړي. په دغه برخه کې که دغه د ترهګرو ډلو شتون په افغانستان کې وګوري او د دې غښتلي کېدل وګوري او د دې تجهیزات ته لاسرسی وګوري، دا ډېر یو لوی برنامه دی. او د چې ټي پي راوستل په افغانستان کې، بیا د دې پلانول په شمال د افغانستان کې، دا یعنی
مننه. اتمر صاحب، بله اتمر صاحب مننه. په تېرو شلو کلونو کې هم دا ډول ډېرو پروژو یادونه وشوله چې په افغانستان کې دغه د تروریزم په وړاندې جګړه چې ده روانه ده، مختلفو سیاسیونو مختلفو چارواکو بېلابېل نظرونه څرګندول. په هر صورت اغلی حمیدی، مخکې اتمر صاحب په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې طالب چارواکي هڅه کوي چې ولس ته دا قناعت ورکړي چې دغه بندیزونه چې په دوی باندې لګول شوي یا هغه دریز چې نړیوالې ټولنې د دوی په وړاندې نیولی دی، د همدغه دریز له امله په افغانستان کې دغه ستونزې که اقتصادي برخه کې دي، ټولنیزه برخه کې دي، یا د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندلو په برخه کې دي زیږولې دي. فکر کوي چې ولس د طالبانو دغه ادعاوې ولس ته د قناعت وړ دي؟ په تېره بیا د نجونو او ښځو د کار او زده کړې په برخه کې هغه محدودیتونه یا هغه بندیزونه چې طالبانو حکومت سرپرست حکومت تر اوسه لګولي دي، آیا دا د ولس غوښتنه هم ده؟
شل کاله مخکې دریز ولا طالب کوم لوس هغه چل کاله مخکې ولس نه دی شل کاله نه دوره کې سره د دې چې ستونزې او مشکلات او افغان ولس دوه نه طبقې اته نور اقشارو ډېرې لاسرنې لرلې البته لاسته راوړنې د دې لکه د بیان ازادي سبب د دې شو چې ولس آګه شي ولس سیاسي شعور پیدا کړي ولس خپله وضعیت تحلیل کړي دا اوس د فعلي رسنۍ شل کاله مخکې دغه وضعیت نه و چې نن یوازې یو خبره وشي او هغه سبا ټول خلک په هغې باندې آګه شي نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې اوس وضعیت تحلیل کوي او نه شي حتی د افغانستان ماشومان چې هغه د تمیز مرحلې ته رسېدلي ولس او دولس کاله هغې پوهېږي چې د دې دریس په شکل څه شکل دی هغه ټولنیزو صفو ته لاسرسی لري هغه مطالعه لري نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی چې دوی ورته لکه شل کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې چا د دین په نوم چا د مذهب په نوم ولس دومره استعمال کړو د خپل د اهدافو په خاطر او د نورو خلکو د شومو اهدافو په خاطر د هغه چا د اهدافو په خاطر چې دوی ته کله نو ولس هغه پخوانی ولس نه دی او د دوی مشروعیت هم په دې که نه نړیوال دوی ته مشروعیت ورم کړي او د دې ولس مشروعیت نه حاصل کړي ځکه ولس د دولت یو برخه ده یوازې چې ولس نه انت دولت ایجادي کړي کله چې د ولس مشروعیت نه حاصل شاید د ولس لکه وسم چې د دې په وړاندې سره د دومره اجبار او فشار ځکه همیشه ډلې چې د خپل بقا د زور او جبر نه غوړي هغه په ګډوډۍ کې خپل بقا غوړي ولس وسم د دې په وړاندې قد علم کړي د خپل سرګندول لري د لیکونو په اساس باندې د غږ پورته کول په اساس د میډیا د لارې نو دا دوی خود ولس رضایت په دې شکل باندې چې ولس حقونه تامین نه وي ولس ژوند تامین نه وي ولس د دې تاسو مشروعیت او د دې خبرې به څنګه ومني او یا د دې خبرو به نور ولس دي ولس مخکنه ولس نه دی ولس هغه ولس نه پولیس دی
من نه غالي حمید اتمر صاحب د طالبانو چارواکي من جمله د طالبانو د حکومت بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تیر ورځ په خپل څرګندونو کې وویل چې په یو ډول د طالبانو په وړاندې د یو تبلیغاتي د ورته هغه ورکړشي تبلیغاتي جګړه پیل شوې ده. فکر کوي چې دغه غوښتنې چې نړیوالې نن ورځ مطرح کوي یا له مختلفو رسنیو خپلواکو رسنیو څخه مطرح کیږي د ښځو د نجونو د زده کړې او کار، آیا دا هم تبلیغاتي جګړه بلل کیدای شي؟
زه فکر نه کوم دا د دوی خپل برداشت دی چې دوی دغه وزنه داسې فکر دې ته پیدا کیږي چې ګوره دا تبلیغات دي. دا واقعیتونه دي. تاسو ګورې کله چې تاسو د ښځو په مخ مکتبونه بندوئ، کله چې ښځې د کار نه محرومې ساتئ، کله چې په اقلیتونو باندې محدودیتونه وضع کوئ، کله چې حکومت قومي کوئ، کله اوس ګورې دا دومره زیان چې خپله دغه پښتنو ته دغه برخه کې رسیدلې بل هیڅ چاته نه ده رسیدلې. ګوري تاسو دغه رسنۍ تعقیب کړئ چې دغه ټول د طالب ملامتي د پښتون د قوم په سر باندې دوی اچي او دا په دې معنا ده چې ګویا بیا د پښتون قوم د دې دسیسې یو بل قرباني دی، در حال چې داسې نه دی. طالب یو ډله ده، جنګي ډله ده، فکري ډله ده. دوی راغلي دي په حکومت کې هر کار چې د دوی خوښه ده هغه کوي، هغه د دین د ادرس نه کوي، هغه د شریعت د ادرس نه کوي، خپل تعبیرونه د دین نه د اسلام نه د دین په چوکاټ کې په خلکو باندې دوی مني. په حقیقت کې یو نو امپریالیزم فرهنګي دوی رامنځته کړی چې خپل فرهنګ په خلکو باندې مني، چې دا نه په اسلام کې جایز
دی، نه په مدنیت کې جایز دی، نه په اوسني عصر کې جایز. مننه. اغل حمیدی لاند فقط یو دقیقه وخت لرو. کراته وای چې څه باندې یو میاشت وروسته 15 اگست د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. آیا داسې کومې نښې نښانې تاسو وینئ چې په دغه موده کې چې کله دوی دوه کلن کیږي، یعنی واکمنۍ یې دوه کلن کیږي، یو څه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په وړاندې غورشوي درې څخه په شاشي؟
البته ځکه ورځ تر بلې دوی دریځونه سخت کړل، ورځ تر بلې مشکلات ایجاد کړل. موږ ګورو چې اته تاسو مخکې ټینګار خونو ته اشاره وکړه، نظافت چې جز د ایمان دی، هغه غځي کې چې میرمنې مثلا نارینه یو دې ته دې خو میرمنې مې همدغه سینګار خونې وي چې دوی به خپل د نظافت د تامین دپاره هلته ورتلل دوی هغه بند کړه په خلکو باندې نور څه د ګرځېدو را ګرځېدو به نور څه وکړي خو زه فکر نه کوم زه په دې باور نه یم
مننه کور ودان د بشری حقوقو فعال صبرینا حمیدی او د سیاسي چارو شنونکو اسحاق اتمر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسم غړون وکړ. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 12:21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.